السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت روز ته 2013 کال د جولای د میاشتې 13 نیټه دا ملي حمید زاده مو د مشال ریډیو د مسفخین دریو بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا او پاکستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ ونیز خبرونه روښانه مستقبل هم در خبرو. پاول خبرونه له شاهین بنیری نه اورو.
ستړم شهرون به د وخت مهم خبرونه په داسې حال کې چې اپوزیشن ګوندونو د پاناما اسنادو په معاملې کې په وزیر اعظم نواز شریف د واک پر خودو غک کړی دی. وزیر اعظم ویلي دي د سازش کوونکو په غوښتنه به هیڅ کله هم استعفا ورنکړي. په کوټه کې ناڅرګند وستوالو د پولیسو د یو ایس ایس پی په ګډون څلور پولیسان وژلي دي او د اروپایي ټولنې او د غربي بالکان د شپږو هیوادونو مشرانو پرون غونډه کړې ده چې د اتیوشتو هیوادونو په دغه اتحادیه کې د سیمې د شاملولو موقع ورزیات کړي. د خبرونو تفصیل په داسې حال کې چې اپوزیشن ګوندونو د پاناما اسنادو په معامله کې په وزیر اعظم نواز شریف د واک پر خودو غک کړی دی. وزیر اعظم ویلي دي د سازش کوونکو په غوښتنه به هیڅ کله استعفا ورنکړي. نن د وزیر اعظم هاوس لخوا په یو خبر پاڼه کې ویل شوي وزیر اعظم د کابینې یوې بیړنۍ غونډې ته د وینا په وخت ویلي د پاناما اسنادو په اړه د شریکې پلټنیزې ډلې راپور دغه د کورنۍ او ذاتي کاروبار په اړه د مفروضو او تورونو نه بغیر نور څه نه دی. وزیر اعظم وویل چې پاکستان مسلم لیگ نون ته د استعفا غوښتونکو نه ډېرې رایې ترلاسه شوې دي او د اولس مرسته ورسره ده. نوموړي زیاته کړې ده د جمهوریت خلاف سازش کوونکو په وینا به هیڅکله هم واک پرې نږدي. پاکستان ویلي دي افغانستان باید طالبان د خبرو میز ته د راکش کولو لپاره هغې ته سیاسي مراعات ورکړي. نن په اسلام آباد کې ونیزې خبري غونډې ته د وینا په وخت د پاکستان د بارنو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا وویل پاکستان دا باور لري چې په افغانستان کې د روانې جګړې هواري له سیاسي لارې کېدلې شي. نوموړي زیاته کړه پاکستان دا عقیده لري چې د افغانستان د جګړې هوارې له پوځي لارې نشي کېدلی. باید تمرکز په دې خبره وي چې د افغانانو په مشرۍ د جګړې سیاسي هوارې راوویستل شي. موږ باور لرو چې د طالبانو لپاره سیاسي مراعات هغوی د خبرو میز ته راکش کولی شي. په دې وروستیو کې افغان ولسمشر اشرف غنی په افغان طالبانو غږ کړی و چې د سولې خبرو ته حاضر شي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه غبرګون نه دی ښودلی. په کوټه کې ناڅرګند وسلوالو د پولیسو د یو ایس ایس پی په ګډون څلور پولیسان وژلي دي. پولیس چارواکیو مشالې ډو ته ویلي چې دا پیښه نن شاوخوا 12 بجې هغه مهال رامنځته شوه چې ایس ایس پی مبارک شاه له خپلو محافظینو سره له کوره دفتر ته روان و چې په لاره کې ناستو وسلوالو ورباندې ډزې وکړې. په برید کې د مبارک شاه ډرایور هم جوبل شوی دی. د بلوچستان وزیر اعلی نواب ثناءالله زهري د پیښې غندنه کړې او پولیسو ته په دې لړ کې د سمدستي تحقیقاتو امر ورکړی دی. د پیښې ذمواري د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې منلې ده. یاد دی وی چې درې ورځې مخکې هم د دې صوبې په چمن سیمه کې د قلا عبدالله زلې د پولیسو مشر ساجد مومن په یو ځان مرګي برید کې وژل شوی و. د پاکستان د فوز مشر د پاکستان چین اقتصادي رهداري په موضوع پر ډاګه د بحث کولو غوښتنه کړې ده. د فوز مطبوعاتي څانګې تر مخه جنرال قمر جاوید باجوا پرون په پینډه کې د چین پاکستان اقتصادي رهداري پروژې په اړه یو سیمینار ته وویل پکار ده چې د اقتصادي کوریډور په ټولو اړخونو ښکاره بحث وشي. د ده په خبره باید ولسي ادارې او خلک له دې رهداري ګټه پورته کړي. نوموړي زیاته کړه چې فوز به د دې پروژې حفاظت کوي، خو پکار ده چې نورې قامپرست ادارې هم په دې لړکی چنوري قامی ادارې هم په دې لړکی خپل کردار لووي. دا په داسې حال کې ده چې زیاتره سیاسي ګوندونه او پښتانه قامپرستان وایي چې د پاکستان چین اقتصادي کوریډور په داسې نقشه جوړول کیږي چې زیاته ګټه به پنجاب ته رسي. مرکزی حکومت دغه تورونه نه مني. د قبایلی میرمنو د حقونو لپاره مبارزه کوونکو په فاټا کې د میرمنو له حقونو په سرغړونه اندېښنه ښودلې ده. پرون په پیښور کې له مشال ریډیو سره په خبرو کې د میرمنو د حقونو لپاره کارکوونکي شاهده شاه وویل چې ځینې قبایلي میرمنې د رواج په نوم په زوره د ودونو او کورنۍ تشدد په سیر له یو شمېر ستونزو سره مخ دي.
رواج پا امبریلا لاندے اغی سر مسلسل ظلم روان دے دی سلیوری پا شکل کے ڈومیسٹک وائلنس پا شکل کے او مسئلہ دادا چھے ال تکی سوک حکومت نشی رسے دے ذکر چھے ال تکی لاز نشتا تا دے.
حکومتي چارواکیو لا هم پر دې اړه څه نه دي ویلي، خو د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي وایي د جولای په 19 د قبایلو د حقونو لپاره کیدونکي لاریون کې به د قبایلي سیمې میرمنې دا مسلې راپورته کړي. د اروپایي ټولنې مشرانو د غربي بالکان د شپږو هیوادونو مشرانو پرون غونډه وکړه چې دارنګ پر دې له یو بل سره د نظریو تبادله وکړي چې څرنګه سره همکاري ډېره او د 23 هیوادونو په اتحادیه کې د دې سیمې د شاملولو موقع ورزیاتې کړي. دا سرمشریزه د اټلی په بندري ښار ټریسټي کې وشوه او پکې د البانیا، بوسنیا، کوسوو، میسډونیا، مونټینیګرو، سربیا او همدارس د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو جرمني، فرانسې، ایټالیا، بریتانیا، آسټریا، کرویشیا او سلووینیا ګډون وکړ. د غونډې کوربه هیواد اټلی په حتمی اعلامیه کې ویلي دي چې د لویدیز بالکان هیوادونو راتلونکي په اروپایي اتحادیه کې دی. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ او لومړی میرمن میلانیا ټرمپ پیرس ته رسیدل دي. دواړه بنن په پیرس کې د سیل ځایونو ګوري او سبا لبه د باسټل د ورځې په دستورو کې برخه اخلي. تمه ده چې نوموړی نن د فرانس د ولسمشر ایمانوئل میک خوا سره د شام د جګړې په ګډون د ترهګرۍ ضد هلو ځلو باندې خبرې وکړي او وروسته به یوې شریکې خبري غونډې ته وینا کوي. پیو ریسرچ څېړنیز ادارې د یو راپور تر مخه یوازې 14% فرانسوي وګړي دا باور لري چې ولسمشر ټرمپ د نړۍ د چارو ښه کولو صلاحیت لري. او امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د دې لپاره مداخله کړې چې په امریکا کې کیدونکې روبوټي سیالۍ کې افغان جنکو ته د برخه اخیستو اجازه ورکړل شي. دا خبره د سپین ماڼۍ ویان دی د جولای په 12 نیټه کړې. د افغانستان له هرات شپږو جنکو زده کوونکو د دې لپاره درخواست ورکړې وو چې په 14 جولای شروع کیدونکې یا د نړیوالې سیالۍ کې برخه واخلي. دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه. د موسم او کرنسۍ حال د محمد عمران نه.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.15 روپۍ اخیستل کیږي او 1.15 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.22 روپۍ او 1.22 روپۍ 40 پیسې. یو پاؤنډ په 1.65 روپۍ 50 پیسې او 1.08 روپۍ 50 پیسې. یو درهم په 28 روپۍ 85 پیسې او یو کم 1.5 روپۍ. یو سعودي ریال په 28 روپۍ 10 پیسې او 28 روپۍ 1.5 پیسې. یو افغانۍ په 1.45 روپۍ اخیستل کیږي او 1.58 روپۍ خرڅول کیږي. په یو پاکستان نه 301 ایرانی ریال اخیستل کیږي او 309 ایرانی ریال خرڅول کیږي. او اوس ته موسم حال. د موسمیاتو د محکمې تر مخه سبا د جمعې په ورځ په پیښور او بنو کې د نری باران امکان دی او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 30 ډیګري سینټیګریډ او کم نه کم 28 ډیګري سینټیګریډ وي. په بنو کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 31 او په کوټه کې به زیات نه زیات 30 ډیګري سینټیګریډ او کم نه کم 30 ډیګري سینټیګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل او دا کرن سوبې او د موسم حال مولا محمد عمران نو اوریدل. په خبرونه کې به اوري نن د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د کابینې هنګامي غونډه شوې ده. معلومات درکو په کوټه کې د پولیسو په ګاډي حمله کې د ایس پی په ګډون 4 پولیس والا وژل شوی دي. په مومندو کې انتظامی چارواکو د افغان کډوالو د وستلو فیصله واپس اخیستې ده. افغان کډوال په دې فیصله خوشاله ښکاري.
موږ سره پوټیکلی هم بد وضعیت نه ده کړی. په یو سړی باندې کور ورانېږي، په یو سړی باندې وطن ورانېږي. په دې ښه وخت هم سره تېر کړی که نه ما د دوی دومره ښه وخت هم تېر کړی دی.
پاونیز خبرونه روخانه مستقبل کې به په سواد کې د جینکو تعلیم لپاره مبارزه کوونکې ګلې خندانې خبرې واوري.
هغه خویندې زما ډېرې کامیابې شوې. په هغې وجه باندې بیا زما نورم شوق پیدا شو. نو موږ بیا یو وړوکی شان اداره د ګورمنټ سره رجسټر کړه چې ټي پي په نوم باندې.
شننې او تبصرې هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. تازه مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شي. اوریدونکو څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د وفاقي کابینې هنګامي غونډه شوې ده. د غونډې تفصیل په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال رفت انجم نه تپوس کو چې دا وخت را سره د ټلیفون په لیکه دا ستړي مشرفت
ډیر مننه.
سه معلومات لري تاسو په غونډه کې سو ویل شو نواز شریف سه څرګندونه وکړي؟
جی بالکل، دا غونډه چې کومه نن د جی آی ټی رپورټ نه پس دا هنګامه غونډه بل شو. په دې کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خپل هدي نه د استعفا ورکولو نه انکار کړی دی. د جی آی ټی رپورټ سپریم کورټ ته چې وړاندې شو نو د اپوزیشن ګوندونو په وزیر اعظم نه فشار اچولی چې هغه اوس په اخلاقي توګه د خپل هدي نه استعفا ورکړي او هغه نور د پاکستان د وزیر اعظم په هدف کار نشي کولی. دا غي په لړ کې نن دا غونډه شو. په دې کې وزیر اعظم صفا ټکو کې ویل چې هغه به د یو سازشي ډلې په خبرو باندې استفانه ورکړي، او هغه دا مو ویل چې جی آی ټی چې کوم رپورټ دی هغه د هغه د کورنۍ او ذاتی کاروبار په اړه صرف تورونه لګول شوي دي. په دغه رپورټ کې دی کې هیڅ رښتیا نه دی ویل شوي. دې کې دا هم خبره شو چې وزیر اعظم نواز شریف دا وایي چې په پاکستان پی ایم ایل این یا پاکستان مسلم لیگ نون چکم واکمن گن دے داغی غڑو او وزرا دا ویلو چی دوی با دا جی آئی ٹی دا رپورٹ چلے دا با پا سپریم کورٹ کی چیلنج کئی زکا چی دا جی آئی ٹی کم دا رپورٹ را مخدا شوی تے دے کی حس رشتیا نشتا او پا دے کی دا وزیراعظم نواز شریف او دا پا کورنے صرف تورونا لگول شوی دی او دا حقیقت سر دے سر تڑاو نشتا دے نو دانن غنڈا وو پا دا غنڈا کی دا صورتحال را مخدا شوی دے چی وزیراعظم دا خپل اغدی نا استفا ورکلو نا انکار کرے دے.
رفت انجم ساسو ډیر ډیر مننه چې تاسو موږ له معلومات راکړل. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. پاکستان وایي افغان حکومت د طالبانو ته سیاسي مراعات ورکړي. دا خبره نن په اسلام آباد کې د پاکستان بارنو چارو وزارت ونیزې خبري غونډې په وخت د وزارت ویان نفیس زکریا کړې ده. په دې اړه تاسو کو په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريالې رابعه اکرم خان نه ستړي مشه رابعه تاسو سره معلومات لري.
مننه مليحه. نن د ونیزې خبري غونډې پر مهال د پاکستان د خارجه وزارت بیان نفیس ذکریا د یو سوال په جواب کې وینا و چې سیاسي مراد افغان طالبان د مذاکراتو میز سره وسته شي. دوی چې د افغانستان د شخړې هوارې په سیاسي حل لاره کې دي. د په وینا پاکستان باور لري چې د افغانستان د شخړې پوځي حل نشته. د افغانستان د شخړې هوارې لپاره توجه د افغانستان په ملکیت او مشرۍ کې په سیاسي هوارې پکار ده. دا هم ویل باور لري چې دا توجه په سیاسي مراد ورکول پکار ده او دا کولی چې طالبان د خبرو اترو مې سره ولي ملي هدا دین علاوه د ویناو چې د افغان حکومت او حزب اسلامي ډلې ترمنځ د امن او امانیا سولې لپاره کم شوی جوړ جاړي د ویداغي هرکلی کړی دی. او دا هم اویل چې دا یو ماډل یا یو مثال چې د نور لپاره دا کې دی شي.
ډیر ډیر مننه رابع اکرم خان چې تاسو راته نن چې د پاکستان بارنو چارو وزارت ونیزه خبري غونډه شوې ده دا غي معلومات راکړل.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږ اوریدونکو تاسو چې څنګه نن په خبرونو کې واوریدل په کوټه کې د ناسرګند وسلوالو په حمله کې سلور پولیس والا وژل شوی دی. دا وخت را سره په سیمه کې د مشال ریډیو خبريال ایوب ترین د ټلیفون په لاین دی. ستړي مشي ایوب ترین، که د پیښې په اړه راته معلومات راکې.
مننه مليا. دا پیش لکه څنګه چې تاسو مو ویل نن د غرمې په وخت په کوټه کې هغه عمل وشو کله چې اس اس پی د کوټه اس اس پی او داغه ملګری د چکم ساتون کې هغه د خپل کور څخه را روان وو او د قائدآباد تانه ته تللی. نو ناڅرګند کسانو چې هغه د پر موټر باندې ټکان وکړل چې لامل اس اس پی او داغه ملګری په دې پیښه کې او وژل شول. او وروسته چې د کوټې د پولیسو مرسیال مشر یا آی جی پولیس دی او درځو چې ما هغه و دې پیښه د پیښو ځای ته رسیدلې وو او هلته یې اوس پلټنه پیل کړې ده. څه ګړی له مخه چې ما د هغه سره خبره وکړه نو هغه وویل چې دا یو هدفي وژنه وه یا ټارګټ کیلینګ وو په کوم کې چې اس اس پی مبارک شاه بیزی چې دی هغه وجل سوې دی. د تر څنګ دوه درې نور عسکر د یا امنیتي ساتونکي چې دی هغه هم وجل سوې دی. او د پونه چې د پیښې وروسته دی په سیمه کې د چاپیر چې دی پلټنه پیل کړې ده خو تر دم ګړي پورې څوک نه دی نیولې. البته د پوینا چې د دې هغه په دې حاڅه کې چې په دغه پیښه کې تورن کسان زر تر زر ونسی بل خواد بلستان علا وزیر هم پر دی پیش باندی سخت خواشنی ترگنه کرده او دا پیش دا ترگری پیش گرنه لده دا علا وزیر پوینا چی دری با دا ترگرو یا دا مسلوالو کسانو و مخت خپل مرام چی دی تیت نکری او دی واری چی پا صبح کی خپل امنیت چی دی اغا روان و ساتی د پولیسو او نور امنیتی ادارو ته امر کړی دی چې هغه په دغه پیښه کې چې کوم تورن کسان دي وسوال کسان دي هغه دي ونیسي. دلته خبره ده هم د یادونې وړ ده چې یوازې درې ورځې وړاندې په چمن کې ایس پی ساجد خان مومند په یو ځانمرګي برید کې وژل شوی وو او هغه هم کله چې هغه د کور څخه د دفتر په لور روان و نو پر هغه باندې ځانمرګي برید شوی وو. دغه دوه پیښې وروسته دلته په کوټه او د سیمې په نور برخو کې په خلکو کې یو ځل بیا د امنیت په باب ویره خبره شوې ده خو حکومت و ولس ته تسلي ورکوي چې دوی به دغه د امنیت کومې ستونزې دي هغه به ژر بېرته ټینګې کړي.
ډېره مننه ایوب ترین. او که په اخره کې یو ځل بیا ووایه چې د پیښې ذمهواري کومې وسله والې ډلې قبوله کړې ده که څنګه؟
تر اوسه پورې د دې وروستۍ پیښې پرته د هغه یوې ډلې هم په غاړه نه ده اخیستې. البته د چمن کومه پیښه او په هغه کې تحریک طالبان پاکستان چې دغه پیښه په غاړه اخیستې وه او دوی هغه ټیم هم دا ویلي چې دغه ډول عملیات به دوی روان ساتي.
ډېره مننه ایوب ترین چې تاسو راسره تفصیلي معلومات شریک کړل. اورېدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته غوږی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر ویلی د پانما اسنادو په اړه د روانو هلو ځلو هدف ته درغلې مخه نیول نه بلکې ټاکل شوی وزیر اعظم له چوکۍ لرې کول دي. مولانا فضل الرحمن دا خبره پرون په پېښور کې د خپل ګوند غړو ته د وینا پر مهال کړې ده. تفصیل له پېښوره غلام غوث را کوي.
په هیواد کې روان د پاناما اسنادو او جی آئی ٹی په سر راپورته شوی کړکیچ په لړ کې مولانا فضل الرحمن وویل چې د دې کړکیچ مقصد د درغلو مخه نیول نه بلکې پلټون کې ډله یا جی آئی ٹی واړی چې د پاناما اسنادو په بنیاد یوازې یو تن د واک نه لري کړی.
د عدالتونو د سپکاوي څخه توبه وباسم خو په احترام او ټیټ سر دا خبره کوم چې آیا دا ټول هرڅه د اداري فساد د ختمولو لپاره روان دي کنا دا هرڅه د میاں نواز شریف د راغورځولو لپاره روان دي؟ آیا دا د درغلو د ختمولو په لور ګامونه دي او که په پاکستان کې سیاسي اړې ګړې رامنځته کول دي او د دې پشا د سی پیک منصوبه ناکامه کول دي؟
مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې د خوپیه ایجنډو په لاره کې دوی وړاندې هم ناکامه شوې دي خو دوی غواړي چې ولس په دې خبرو پوه کړي.
اوس کړه دې پشای او ایجنډا وی نو د مقتدر قوتونو د ایجنډو په مخه کې مونږ وړاندې هم په رکاوټ جوړولو کې بریا نه ده ترلاسه کړې او کچرته دا هم یو ټاکلی شوی ایجنډا وی نو کې دي شي مونږ د دې په لاره کې هم خنډ جوړ نه کړی شو خو کم نه کم مونږ په دې ولستا پوهه خو ورکولی شو او د خوپیه ایجنډو لړکی اکثرا سړی خواریږي.
اور جب ایجنڈا ہوتا ہے تو آدمی کو خوار بھی کرتا ہے کبھی.
مولانا فضل الرحمن زیادہ کڑا چی پخوا بکلا سیاسی خلق جیل تا واچا ولی شو نو ورتبہ سیاسی قیدیان ویل کیدل خو موجودہ وقت کی دا اداری فساد او درغلو پا بنیاد سیاسی خلق پا جیلونو کی اچول کی گی.
ایوب خان کے زمانے میں لوگ جیلوں میں جاتے تھے, سیاسی لوگ جیلوں میں جاتے تھے تو سیاسی قیدی کہلاتے تھے.
دا ایوب خان پا دور کے بچ سیاسی خلق جیلوں میں تل نو ورتبہ سیاسی اسیران ویل او دا جنرل ضیاء الحق او بھٹو پا دور کے بورتہ ہم سیاسی قیدیان ویل کیدل خو اس دا نوی پیڑے دا پیل سرسم ترجیحات بدل شو او اس کی او سیاستوال جیل تزی نو که بزرگونو سیاسی عاملونو لری خو اس دا درغلو پا طور جیل تا لیک دولی کی گی.
سیاستدان جیل میں جائے گا ہزار اس کی وجوہات سیاسی ہوں لیکن اب کرپشن کے الزام میں جائے گا.
د دې وی چې د مولانا فضل الرحمن ګوند په مرکز کې د حکمران ګوند مسلم لیگ نون سره په حکومت کې یو ملګری ګوند دی او د پاناما اسنادو په لړ کې د حکومت ملګرتیا کوي خو بیا په مخالف ډلو کې شامل تحریک انصاف پیپلز ګوند او ځینې نور ګوندونه د وزیر اعظم نواز شریف نه د استعفا غوښتنه کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریڈیو دا
د مومند پولیټیکل انتظامی وای پسیمه کې مش قانوني اسناد لرونکو افغان کډوال به نو باسي خو هغه کډوال به وستل کیږي چې ورسره د کډوالۍ قانوني اسناد نشته. په دې فیصله د یکغون مشت افغان کډوالو خوشحالي څرګنده کړې ده. شانواز سرګزی معلومات لري.
د رواني میاشتې په څلورمه نیټه پریکړ انتظامی په سیمه کې موجود لږو زیات سلو کور مو ته نوټس ورکړی چې ګنې دغه کډوال د سیمې نه تر د لسمې او یولسمې نیټې پورې ووځي او کوونه وتل نو بیا به په زور وباسي. خو د دغه نیټې پوره کېدو وروسته پریکړ انتظامی کډوالو ته په سیمه کې د پاتې کېدو اجازه ورکړي چې دوی پرې خوشاله دي. دغه اجازه یې ورته په کومه لیکنه کې نه ده ورکړي، خو ورته یې ویلي چې قانوني مش افغان کډوال د باید تر د یو این ایچ سی آر لخوا ورکړل شوې نیټې پورې پراته وي. ډاکټر عبدالنصیر هم په اکاونټ کې میشت دی او خپل د ډاکټرۍ کلینیک لري. هغه وایي چې کله هغوی ته وویل شو چې ګنې هغوی دی د سیمې نه ووځي نو د یکغون ولس هغه ته وویل چې باید هغه په خپل لاړ نه شي.
تر لسم تاریخ پورې دوه مونږ ته ویل چې تاسو کډی بار کړی، د هغې نه وروسته بیا دغه خلکو کته پورته لاړل او یو بل سره یې وکتل، نو بیا د هغې نه وروسته مونږ سره پوټیکلۍ هم بد وضعیت نه ده کړی. مونږ ته چا بیا داسې نه دي ویلي چې تاسو ته مونږ نوټس درکړی او لسم تاریخ او تاسو زر کوئ بار کوي. زه خو خپله په دې کې د ډاکټر په صفت کار کوم. ما ته راځي دلته ورځ کې لس پنځلس کسان راځي، دغو وړه واړه بچي او ماشومان او زنانه. حتی ما ته ویلي چې ډاکټر صاحب ته مزه، په یو سړی باندې کور ورانېږي، په یو سړی باندې وطن ورانېږي، ته که موږ نه لاړ شو نو زموږ به دا مشکلات ډېر زیات خراب شي، تاسو مزه.
صفت شاه نوم یو بل د کابل اوسېدونکی وایي چې هغه وړاندې په کچهګړی کې میشتو دیارلس کاله وړاندې یکغون ته راغلی، خو د روان نه یا سهشنبې په ورځې یو وار بیا کابل ته د کډه کولو تابعیا کړې.
خوشحاله یو، بالکل د دې خلکو نه خوشحاله یو، خلکو نه خپه نه خو بالکل خپه نه یو، نو حکومت هم نه یو خپه. مونږ په دې مونږ د په جبري نظم د خپل رضا روان یم، یعنی چا جبرن یې کاټ لرم په لاس لرم کنه، خو دې مونږ ته مشکل دی حکومت له خوا نه بالکل نشته.
مړی ژوندی ته خبر راځي،
دي ته خو به دې کلیوالو سره خو دې دای ټلیفوني تماس سره نیس په دې وخت هم سره تیر کړی کنه. ما دې چې دومره وخت هم تیر کړی دی والله کې خپل سره وکړي.
جمیل ګل د یکغون اوسېدونکي دی او هغه وایي چې په افغان کډوالو کې ډېر ښه دوستان لرل، اوس پکې ځینې واپس افغانستان ته ستانه شوي، ولې ځینې لا هم یکغون کې میشت دي. دې زیاتوي چې په تیرو شپږ دېرشو کلونو کې دغه کډوالو سره کومه لانجه او یا خفګان نه دی راغلی.
زموږ سره چې دوی وخت تیر شوی، زموږ دوی سره کوم وخت تیر شوی دی، بالکل د رونو په شانتي. نو اوس کله دا ځینې کسان چې لاړل یا ځي یا تللی دي، یقینا نه ته هم چې انتهایی ورپسې خپه یو، لکه سړی چې خپل ورور یا خپل عزیز پسې خپه. او حکومت نن دا مطالبه ده لکه څنګه چې نوټس ورکړی، نو د دوی چې کوم هغه میاد دی د حکومت د طرفه، باید چې د هغې پورې دوی ته وکتلی شي، دوی ونه زورولی شي، ونه چیړلی شي، ځکه چې دا هم زموږ ګرونه دي.
بل خوا پرډیکل انتظامیه وایي چې هغه افغان کډوال به د سیمې وباسي چې ورسره د یو این ایچ سی آر یا نادر لخوا رجستریشن کارډ نشته او نه قانونه میشت دی. یاد دی چې په مهمندو کې د افغان کډوالو د سلو زیات کوړ میشت دی چې ځینې پکې په بره مهمندو او ځینې په کوزه مهمندو کې ژوند کوي او په دغه کډوالو کې زیاتره خپل کاروبارونه لري. شانواز ترغزی مشال ریډیو یکغون.
تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د سینټ قائمه کمیټه د لوړ زده کړو کمیشن وفاقي حکومت ته ویلي دي چې د پاکستان په پوهنتونونو کې ځینې زده کوونکي نشه یي توکي استعمالوي، نو باید چې په سمدستي توګه د پدې بندیزو لګول شي. کمیشن له دې سره سره په نصاب کې هم د بدلون غوښتنه کړې ده. دا چې د تعلیم پوهان په دې اړه بیا نظر لري. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سیراج ظهیر دا رپورټ جوړ کړی دی، راځي چې واورو.
اسلام آباد کې د شهرو یا چرشنبه پورس د چیرمن سینیټر عثمان کاکړ په مشرۍ کې د کم ترقی یافته سیمو لپاره د سینیټ قائمه کمیټې غونډه وشوه. غونډه کې ویلې شو چې د پاکستان په تعلیمي ادارو او په خصوصي توګه په پوهنتونونو کې نن سبا د نشه یي توکو کارول ډېر عام شوي او دغه رنګ له بهره هم د پوهنتونونو هاسټلو ته خلک راځي او نشه کوي. باید چې د دې عمل د بندیز لپاره حکومت په سمدستي توګه کار وکړي او چې د پوهنتونونو پکې هر څوک ککړ وي چې پر ضد کاروائی وکړې شي. نن د زیارت پورس له مشال ریډیو سره خبرو کې د یادې کمیټې چیرمن عثمان کاکړ وویل چې دوی د لوړو زده کړو کمیسیون او د حکومت چارواکي دغه غونډې ته راغوښتي وو او ورته یې وویل چې زر تر زره په یونیورسټو کې د نشه یي توکو کارولو مخه ونیسي او په نصاب کې د هم بدلون وکړي.
موږ دا ورته وویل چې د تعلیم د ښه کولو لپاره دا وخت په یونیورسټو کې د منشیاتو رجحان بېخي ډېر زیات دی. انجونې هلکان دواړو بېخي زیات تر 50% تر 70% پورې نه سبا دا رپورټونه را روان دي چې منشیات دا ګرد ملک په دغه کې هغه وجه دا د سټوډنټ یونین نشته. سره به زمونږ دوی کمزوري تر هغه برتم طلبات نظمونه یا سټوډنټس یونین څه وو هغه به پر دې شیانو باندې د سټوډنټ پر اخلاقیاتو باندې د هغوی په تربیت باندې ډېره توجه یې ورکوله.
مشال دې چې په دې هکله په پېښور کې د پخوانی باچاهان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت نه وپوښتل نو هغه وویل چې د بندیز باوجود اکثره په تعلیمي ادارو کې نشستو کې کارول کیږي او د دې مخنیوي به هله ممکن شي چې په نصاب کې بدلون وکړل شي او غیر نصابي هلو ځلو ته هم پاملرنه ورکړی شي.
مختلف وختونو باندې چاپی په لګی غلکان سر سیګریټ نه پریدي خو دې باوجود دغه لارې ګذرې لټی بیا دې نه علاوه زمونږ استادانو دا فرض دی زمونږ کتاب کې دا پکار دی چې مثال مونږ لکه استاد لګی او پنځه منټه دوه منټه درې منټه بیا خپل سبق نه علاوه دا نصیحت وصیت کوي جنکه ته هم لکانو ته هم ذهني پرورش هم دې استاد فرض دی سده بس خطا نه وایي سده بس سبق ته نه وایي صرف چې بے ضربا کنه دغه ابا او فلان کې اوا
په غونډه کې د لوړو زده کړو کمیسیون ته ویلې شو چې راتلونکي غونډه کې خپل رپورت جمع کړي چې د دې د مخنیوي او د نصاب د بدلون لپاره یې سکرن لارا جوړ کړي. سیرت ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ ز کړه چې دا زمين نشوند سره نست دا
غل په میره چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي
موږ ته اندو مين دي نور نه غوړي چې موږ به نه ځمنو کتاب ته ته کینی ټول ته خپل فلا غوړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज دی
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
دا مشال ریډیو دا د اپټاباد په یو کلی کې یو اته کلن ماشوم په خر پورې د تړلو او رخکلو له وجې وژل شوی دی. د وژل شوي ماشوم پلار شیر افضل مشال ریډیو ته ویلي دي چې د دوی خر په غلطۍ سره د یو ګاونډي پټي ته ورګډ شوی. پولیس وایي چې د ماشوم په وژنه تورن کس یې گرفتار کړی دی. تفصیل د زلان یوسف زیناورو.
د اپټاباد د لورا پولیس سټېشن د سیمې په کنګور مهرا کلی کې د وجلی شوی اتکلن مزمل پلار شیرافضل مشال ریډیو ته ویل چې د چهارشنبه یا شورو په ورځ ماسپخین یې خر د گاونډیانو پټی ته ورګټ شو. د پټی سپینګیری مالک په دې خبره غوسه شو او خر یې په خپل پټی کې وتړلو. زما دوه زامن او یو وراره د خر د راوستلو لپاره ورغلل. سپینګیری ورته وویل چې خر نه درکوم او ورمنډې کړې ورپسې. دول ویو نه هغی وتښتېدل او زما وړو کې زوی را پرېوت. سپینګیری گاونډي د خر پړې زما د زوی په لاس پورې وتړلو او خر لې گزارونه ورکړل. خر په منډه شو او زما زوی یې په کچه سړک تر سمینځه ځان پسې راخکلو. بیا یو کس خر را ټینګ کړو خو تر دغه دمه زما زوی ختم شوی وو. د لورا تانی اسچو هارون خان وای چې د نورو دوو ماشومانو په گواهی یې اف آی آر درج کړی دی او د ماشوم په وجنه تورن کس گرفتار دی.
جو بندا تا جس نے گدی کے ساتھ باندھا ہے وہ مسکین ولی عبدالجبار یہ 70 برس کا ہے.
کوم کس چې دا ماشوم په خر پورې تړلې وو دا غ نوم مسکین او د پلار نوم یې عبدالجبار دی. تورن کس او یا کلن دی. قوم یې گجر دی او د کنگور مهرا کلی اوسیدونکو دی.
ملزم گرفتار ہے اسی وقت بارمو کا ہی.
د تیری نه پر وز لاهور کې هم په یو ورته پیښه کې د پنجاب اسمبلی د یوې غړي لور د کور په دوو نوکرانو زور زیاتی وکړو. د وسپنې په ډنډه د گزارونو لوجې د کور شپاړس کلن نوکر مړ او داغه خور جوبل شو. زلان یوسف زئی مشال ریډیو پیښور.
تبصری شنن خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شي. تاسو مشال ریڈیو خبرونه ته غوږی د ماسپخین درې نیمه بجې کې دونکې دي. لنډ خبرونه لا شاهین بنیرین اورو.
دې وخت مهم خبرونه په داسې حال کې چې اپوزیشن ګوندونو د پاناما اسنادو په معامله کې په وزیر اعظم نواز شریف د واک پرېښودو غږ کړی دی. وزیر اعظم ویلي دي د سازش کوونکو په غوښتنه به هیڅکله هم استعفا ورنکړي. پاکستان ویلي دي افغانستان باید طالبان د خبرو میز ته د راکش کولو لپاره هغوی له سیاسي مراعات ورکړي. دا خبره نن په اسلام آباد کې ونیز خبري غونډې ته د وینا په وخت د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت بیان نفیس زکریا کړی ده. په کوټه کې ناسرګند وسلوالو د پولیسو د یو ایس ایس پی په ګډون څلور پولیسان وژلې دي. دا پیښې ذمہواري د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې منلې ده. دا پاکستان د فوج مشر د پاکستان چین اقتصادي رهداري په موضوع پر ډاګه د بحث کولو غږ کړی دی. د فوج مطبوعاتي څانګې تر مخه جنرال قمر جاوید باجوا د خبره پرون په پینډه کې یو سیمینار ته د وینا په وخت کړی. د قبایلي سیمې میرمنو د حقونو لپاره مبارزه کوونکو په فاټا کې د میرمنو له حقونو په سرغړونه اندېښنه ښودلې ده. په حکومتي چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د اروپایي ټولنې مشرانو د غربي بالکان د شپږو هیوادونو مشرانو پر غونډه کړې ده چې دارنګ پر دې له یو بل سره د نظریو تبادله وکړي چې څنګه سره همکاري ډېره او د 28 هیوادونو په اتحادیه کې د دې سیمې د شاملولو موقع ورزیاتې کړي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ او لومړی میرمن میلانیا ټرمپ پیرس ته رسیدلې دي. سبا له به دوی د باسټن د ورځې په دستورو کې برخه اخلي. او امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د دې لپاره مداخله کړې چې په امریکا کې کیدونکې روبوټي سیالۍ کې افغان جنکو ته د برخه اخستو اجازه ورکړل شي.
لنډ خبرونه تازه مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بونیری درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریالې رفت انجوم ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ او رسپانو ته کتنه کړې ده او مهم ټکي ترې راغون کړی دي.
جنگ رسپانو په خپل دعوی کې لیکي چې د جون میاشتې په شروع کې شپږ خلیجي ملکونو په قطر د وسلوالو ډلو په مرستو کولو تور لګولی وو او ورسره تعلقات ختم کړي وو، خو قطر دا تورونه رد کړي وو. د دې تورونو په نتیجه کې په سیمه کې شخړې او سیاسي بې ثباتي پیدا شوه چې کومه د اسلامي ملکونو د اتفاق لپاره یو خطر ده. اداري وایي چې د ټول صورتحال په شامنظر کې د امریکي خارجه چارو وزیر ریکس ټیلرسن د قطر او نورو عرب ملکونو په دوره دی چې د عرب ریاستونو ترمنځ جاري سیاسي او سفارتي بحران ختم کړي. اداري په وینا چې د قطر په دوره کې د قطر لخوا د ترهګرۍ مخنیوي هلې ځلې نورو تیزولو لپاره یو معاهده لاسلیک کړی شوه. دا معاهده د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې خپل اهلیت ثابتولو او د خلیجي ملکونو لخوا د ترهګرۍ لپاره د فنډنګ مسلو متعلق ده. اداري زیاتوي چې د قطر وزیر خارجه ویلي دي چې د دې معاهدې د روان خلیجي سفارتي او سیاسي بحران سره هیڅ تعلق نشته. اداري لیکي چې دواړو ملکونو ترمنځ د ترهګرۍ ختمولو لپاره کېدونکې لوزنامه د خوشحاله وړ ده. دا په راتلونکو وختونو کې د نړۍ د امن لپاره یو زیری ثابتېدای شي. اداري آخر کې وایي چې متحده عرب امارات، پاکستان او د نورو اسلامي ملکونو هیله او کوشش دی چې د قطر او خلیجي ملکونو ترمنځ شخړې ختم کړي. ټول اسلامي هیوادونو ته به په ګډه سره خپل منځي اختلافات ختمول پکار وي او یو ځای کېدل پکار دي چې دا شان د اسلام مخالفه قوتونه په خپل مقصد کې کامیاب نشي. آج ورځ په خپل ادارې کې لیکي چې په ملک کې د پشکال بارانونو شروع کېدو سره سم نقصان هم شروع شوی او تر دې دمه په مختلفو پیښو کې شپږ کسان مړه شوي او یو شمېر زخمیان شوي دي. د تیز بارانونو له وجې ډېر ځایونو کې د یو شمېر کورونو چتونه هم را پریوتی دي. اداري وایي چې د موسمیاتو د محکمه په وینا د پشکال بارانونه به نور هم کیږي. د خیبر پختونخوا مانسهره ناران سړک هم د کمر را پریوتو له وجې د ګاډو تګ راتګ لپاره بند کړی شوی دی. د قدرتي آفتونو انتظام صوبایي ادارې پی ډی ایم تر مخه هریپور سیمه کې یو ګاډی د باران د اوبو له وجې دریاب کې پریوتی دی. اداري په وینا چې په خیبر پختونخوا کې د پشکال بارانونو نه وړاندې د هر قسمه صورتحال مخنیوي لپاره منصوبه بندي کیږي، خو په ماضي کې د دې منصوبه بندي باوجود مثالی امداد هلې ځلې نه دي شوي. چې پېښور او نورو لوی ښارونو کې د اوبو لارې خلاصول، د بجلی لوډ شیډنګ او تعمیراتي قانون له وجې ولس د مشکل سره مخ وي. د پېښور په شمول نورو ښارونو کې د اوبو نکاسي نظام خراب دی. ځای په ځای د پلاستیک لفافو او نور ګند د اوبو مخه بند کړي وي. اداري خیر کې وایي چې خبر دا وي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی مرستې کوونکي او د ایمرجنسي ادارو ذمہوار چارواکو ته د ګډې منصوبې جوړولو امر وکړي او په وخت ورته پیسې مختص کړي. او دا خبره دې یقیني کړي چې ټول ادارې د ولس مدد او مرستو لپاره خپلې هلې ځلې ذمہوار سره ترسره کړي.
مطبوعات
فائنانشل ٹائمز لیکي د پاکستان په وزیر اعظم د درغلو د رپورټونو وروسته د استعفا ورکولو لپاره فشار زیات شوی دی. بلخوا نېشنل انټرست مجله لیکي امریکا او نړیوال غواړي د افغانستان په اړه ستراتیژیک خپلو تیروتنو ته بیا کتنه وکړي. د دغو دواړو لیکنو مهمې برخې له فرخنده اسد ناورو.
فائنانشل ټایمز لیکي د پاکستان وزیر اعظم دا وخت د درغلیو د تورونو سره مخ دی. په هغه تور دی چې خپل جایداد یې د دغه هیواد د ټیکس ادارو نه پټ ساتلی دی او په بهر ملکونو کې شتمنۍ دي. د پاناما لیکس په نوم د دغه پلټنو وروستو که څه هم دغه کیس د پاکستان سپریم کورټ کې روان دی، خو په هیواد کې د ځینو مخالفو سیاسي ګوندونو لخوا د میانواز شریف نه د مستعفي کېدو غوښتنه شوې ده. په ټولنیزو رسنیو هم خلک د وزیر اعظم نه د مستعفي کېدو غوښتنه کوي، خو د هغه ګوند مسلم لیگ نون مشرانو ویلي دي دوی د پلټنو د ګډې کمیټې جی آی ټی د راپور نه مطمئنه نه دي، او دا چې وزیر اعظم به استعفا ورنکړي بلکې دوی به د جی آی ټی د راپور خلاف په عدالت کې اعتراض جمع کوي. دغه راپور چې د تیر ګل په ورځ په سپریم کورټ کې جمع کړل شو لا هم په ډاګه شوی نه دی، خو د پاکستان د ډان ورځپاڼې تر مخه چې پکې د نواز شریف د هغه د کورنۍ او د مالی وزیر اسحاق ډار د شتمنیو ذکر شوی دی. دغه راپور وایي چې وزیر اعظم قصدن خپلې شتمنۍ د پاکستانی چارواکو نه پټې ساتلې دي چې دا شان څوک ترې پوښتنې ونه کړي چې څنګه یې دغه دولت وګټو. راپور دا هم وایي نواز شریف د 1992 نه تر 1993 پورې چې کله هغه وزیر اعظم وو شتمنۍ یې د 8.33 میلیون روپو نه څه باندې 8.6 میلیون روپو ته رسېدلې دي. بلخوا نېشنل انټرست مجله لیکي په افغانستان کې د تیرو 1400 کالو راهیسې نړیوال عسکر د وسلوالو ډلو خلاف په جګړه بوختي، او اوس چې کله امریکا د افغانستان په اړه خپلې ستراتیژۍ ته بیا کتنه کوي نو دې خبرې ته خاص پام کوي چې دغه هیواد یو ځل بیا د وسلوالو ډلو لپاره یو محفوظ ځای جوړ نه شي. په دغه هیواد وسلوالو یو ځل بیا په ځینو سیمو کنټرول ترلاسه کړی، او امریکا غواړي چې زیات پام د وسلوالو ډلو د ختمولو اړخ ته وکړي، او ځکه هم په افغانستان کې د نړیوالو عسکرو په شمیره کې زیاتوالی راولي. امریکا دا هم غواړي چې افغان امنیتي عسکرو ته روزنه ورکړي چې دا شان دوی دغه جګړې مشري وکړي او د خپل هیواد امنیت پر ځای او خوندي وساتي. په دغه هیواد کې د 3 نه تر 5 زرو پورې د امریکایي عسکرو د زیاتېدو سره به د هیواد امنیتي مسلو ته خاص پام وکړل شي. مجله لیکي باید په هغو ټولو غلطیو او مسلو هم خبري وشي چې په دغه هیواد کې امنیت او د افغان ولس عادي ژوند ته خطر پیښ کړی دی.
لا فرخند اسد نمو نړیواله مطبوعاتي کتنه واوریدله. د امریکا د ولسی جرګې مشر ویلي دی غواړي د روس پر ضد د نوو او لا ډېرو سختو بندیزونو قانوني طرحه زر تر زره منظور شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ اداره د دغه کار مخالفه ده. په دې موضوع د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له هارون باچا اورو.
سپینه ماڼۍ د هغې یوې قانوني طرحې مخالفت کوي کومه چې تیره میاشت د امریکا سینټ په اکثریتي رایو سره منظور کړه. سپینه ماڼۍ وایي دغه بل د ولسمشر ډونلډ ټرمپ ادارې لخوا د روسیې پر ضد د بندیزونو معاملې جاج اخیستلو او په دغه لړ کې د پریکړې کولو صلاحیت راکموي. د امریکا د ولسی جرګې مشر پاول راین د جولای پر 12 وویل دی د روسیې پر ضد د سختو بندیزونو غوښتونکی دی او غواړي په دغه برخه کې ژر کاروایی وکړي. که څه هم ولسمشر ټرمپ له روسیې سره د امریکا د اړیکو ښه کېدو ته هیله مندي ښودلې، د امریکا په کانګرس کې د ریپبلیکن او ډیموکراتیک ګوندونو غړي د مسکو پر ضد د سختو بندیزونو ملاتړي دي. خو په ولسی جرګه کې ځینو ډیموکراټانو بیا اندېښنه ښودلې چې د جرګې مشر راین او دغه ریپبلیکن ملګري د ولسمشر ټرمپ خوشحالولو لپاره غواړي د روسیې ضد بندیزونو بل منظورولو چارې ځنډنۍ کړي. د ډیموکراتیک ګوند یو مخکښ او د سینټ د بهرنیو اړیکو غړي سینټر بین کارډن ویلي د ولسمشر ټرمپ د زوی له یوې روسي وکیل سره د لیدنې خبرونو د روسیې پر ضد د بندیزونو خبره لا هم جدي کړې ده. پال راین بیا ویلي د ځینو کاري او اصولي مسایلو له وجې دوی نه توانېږي چې له ولسي جرګې څخه د روسیې ضد بندیزونو بل منظور کړي. نوموړي زیاته کړې ځینې امریکایي شرکتونه د انرژۍ په سکتور کې پر روسیې د بندیزونو لګولو مخالف دي او وایي چې په ترڅ کې به امریکایي کاروبارونو ته زیان ورسي.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي.
اے ایف پی خبری ایجنس د چین په ژینګیانګ سیمه کې د اویغور مسلمانانو د ستونزو په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې د چین حکومت په هغه سیمه کې د مسلمانانو ځپلو لپاره ګامونه پورته کړي دي. د مقاله نور تفصیل له ګل آیا زورو.
ایف پی خبر ایجنس لیکي چې په چین کې یو غور مسلمانان سخت سارن لاندې ژوند کوي. په جینګ یانګ سیمه کې په یو غور مسلمانانو سخت بندیزونه لګول شوي دي. د هغه سیمې مسلمانان ګیره نشي ساتلی او نه هم په ولسی ځایونو کې لمونځ کولی شي. خبر ایجنس لیکي په دې وروستو کلونو کې د قاشغر په جومات کې به ډیر زیات خلک لمانځه لپاره راتلل او د روژې وروسته به یې د اختر لمونځ کولو، خو اوس داسې نه کیږي. خبر ایجنس د مقامي اوسیدونکو په حواله لیکلي چې سږ کال د اختر لمونځ لپاره لږ خلک جومات ته ورغلي ول. مقامي چارواکو په دې اړه خبرو کولو لونه ډډه کړي. یو مقامی سوداګر خبر ایجنس ته ویلي چې حکومتي چارواکو په کاشغر کې خلک د اختر د لمانځنه ودرولو لپاره په ځینو ځایونو کې پوستې جوړې کړې وي. یو بل کس ایجنس ته ویلي چې دغه سیمه د مذهب لپاره غوره ځای نه دی. خبر ایجنس لیکي بیجینګ وای په هغه سیمه کې په ګڼ شمېر کې پولیسو پر ځای کولو مقصد اسلامي سخت دریځۍ مخه نیول او د بیلتون غوښتونکو مبارزه کنټرول کول دي. خو شنونکي وایي جینګ یانګ یو پرانستي زندان په شان سیمه ده. خبر ایجنس د یو څېړنکار جیمز لیبولډ په حواله لیکلي چین په بې ساري توګه پولیس ریاست جوړول غواړي. په جینګ یانګ سیمه کې په 2009 کال کې له هغې وروسته سخت امنیتي ګامونه پورته کړل شول چې کله په ارومچی کې په بلوو کې تر 200 نه زیات کسان وژل شول. خبر ایجنس لیکي د چین ولسمشر په مارچ میاشت کې امنیتي ادارو ته د سټیلو یا اوسپنې دیوال جوړولو امر ورکړی وو. خبر ایجنس لیکي تیر کال بیجینګ په لسګونو زره امنیتي ځواکونه هغه سیمې ته لیږلي وو. په دې کې پولیسو شمېر هم زیات دی چې مقصد یې سخت دریځۍ ختمول دي. خبر ایجنس په مقالې کې د هغه سیمې د اوسیدونکو ستونزو په اړه تفصیل هم خپور کړی دی. یو مقامی کس خبر ایجنس ته ویلي حکومت ګمان کوي چې اسلامي ټکی د بیلتون په معنا دی. بیا ځینې نور وایي په سیمه کې ډېر لږ شمېر کې سخت دریځه مسلمانان دي، خو حکومت په ښو او بدو کې توپیر نشي کولی.
دا وو ګل ایاز د سوات ملال یوسفزئی د عراق کردستان سیمې ته د سفر پر مهال د تعلیم په اهمیت خبرې کړې دي. ملالې د هغه کیمپ دوره وکړه چېرته چې د عراق موصل ښار بې کوره شوي کسان اوسیږي. هغې وویل د نړۍ هر ماشوم د تعلیم حاصلولو حق لري، نو باید کډوال ماشوم او په تېره جینه کې هم دغه حق ولري. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې په دې اړه تفصیل خپور کړی دی چې مهم ټکی یې تاسو په دې رپورټ کې واورئ. د نوبل نړیواله جایزه ګټونکې د سوات ملاله یوسفزئی د نهې په ورځ په نړیوالو مشرانو غږ کړی چې د شخړه ځپلو هیوادونو ماشومانو په تعلیم پیسې ولګوي. د عراق کردستان سیمې ته د لومړي سفر پر مهال ملاله دا خبرې کړې دي. د عراقیو کډوالو لپاره جوړ حسن شام یو 3 نومي کیمپ ته د دورې په وخت ملاله د تعلیم پر اهمیت خبرې وکړې. هغې وویل چې تعلیم یو بنیادی حق دی او په خاصه توګه د هغو هیوادونو لپاره چې جګړه ځپلی دي. هغې وویل د نړۍ مشران هر ماشوم ته تعلیم ورکوي، نو باید کډوال ماشوم هم دغه حق ولري. ملالۍ د خپلې کډوالۍ تجربه په یادولو سره وویل چې د بې کوره شوو کورنیو جینکو لپاره آواز پورته کول ډېر مهم دي، ځکه چې په دې پوهیږي چې د کور نه لرلو له امله تعلیم حاصلول څومره ګران وي. د سوات ملالۍ یوسفزئی ته په 2014 کال کې د نوبل سولې جایزه د تعلیم لپاره د کمپین کولو سر ورکړل شوه. هغه مخکې طالبانو ویشتلې وه، ځکه چې په خپله سیمه کې د جینکو د تعلیم لپاره مبارزه کوله. په حسن شام یو 3 کیمپ کې خواوشا 2600 عراقي کډوال اوسیږي. دا هغه کډوال دي چې په موصل ښار کې د عملیاتو له امله بې کوره شو. له اسلامي دولت وسلوالو نه د موصل ښار واپس نیولو لپاره د عملیاتو له وجې له هغه تنه تر 900 زیاتو کسانو کډې وکړې. په هغوی کې ځینې واپس کورونو ته تللي دي او ځینې د ملګرو ملتونو کډوالو کیمپونو کې میشت دي. ملالۍ یوسفزئی د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې ته وویل چې د شخړو پر مهال د ځوانانو په تعلیم چې کوم اثرات پرېوځي تر ټولو لوی تاوان دی. هغې وویل له تعلیم سره د ماشومانو نن او سبا خوندي کېدی شي. ملالۍ یوسفزئی د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې د هڅو ستاینه وکړه چې د بې کوره شوو عراقي کډوالو مرسته کوي. د مشال ریډیو خبرونو ته تاسو وګیا چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ. اوس وخت شوې ده د هفتوار پروګرام روښانه مستقبل. په نننی پروګرام کې به تاسو په سوات کې د جینکو د تعلیم لپاره مبارزه کوونکې ګلې خندانې خبرې واورئ. دا خبرونه تاسو لپاره منور شاه جوړوي.
د مشال ریډیو په روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیکې پیرزوونې قبول کړي. د پښتنو په ټولنه کې کوي خواته یو شمېر مشکلات او ستونزې شتون لري، نو مدني فعالان یې هم د خپل کردار نه غافل نه وي او د دغو مشکلاتو د حل لارې لټوي. سړونکو وايي د پښتنو زیاتره مسلې د تعلیم د نشټوالي له وجې رامنځته کیږي او په دې کې تر ټولو مهمه مسله د جینکو د تعلیم ده. دې لړکې په سوات کې یوې غیر سرکاري ادارې د جینکو د تعلیم لپاره هلې ځلې توندې کړې دي.
د دغه ادارې یوې مشرې ګلی خاندانې راته اول د خپل تعلیمي پس منظر په اړه وویل.
زه د ضلع لخوات مټه تحصیل سره تعلق لرم، په هغې کښې اوډوکیشن کلی دی شي، پر زه له هغه ځای کښې زه پیدا شوې، لویه شوې او بیا واده شوې م، هلته کښې یم. او له هغې نه وړاندې چې کوم تعلیم ما حاصل کړی دی، نو هم په دې خپل کلي کښې پرامري اسکول و، هغې کښې مې پېنځمه پورې سبق وویل. د دغې نه پس څنګه چې ما میډل پاس کړو اتم، بیا های اسکول و د هلکانو، هغې کښې مې لسم پاس کړو، نو له هغې نه بعد بیا ما پرایویټ داخلې کولې. زه ټیچر شوم، زما ډېر زیات شوق و، ما چې زه به استاد جوړېږم. زموږ په کلي کښې استاد له بل ځای نه به راتله، یو استاد وو هغې وخت کښې، نو ما به وی چې زه به استاد جوړېږم په دې خپل کلي په اسکول کښې به استاد کړو. نو دوه کاله عمر زما کم و، نو دغه دوه کاله سروس چې کوم ما ګورمنټ کړلی، له هغې تنخواه ما نه ده اخېستې، خو بس یو جذبه وه له هغې په تحت مې کړې.
په دې پوښتنه چې د سوات په وروسته پاتې سیمو کې د ښځو د ژوند څه حال دی، نوموړې وایي.
دلته کښې د ښځو د ژوند دغه حال دی چې ښځې زیات تر په کورونو کښې ناست دي، او هغو ته تعلیم سهولتونه نشته، د صحت ورته نشته، مخکې سر روزګار هغو نه شي کولی چې ځان سر روزګار صحیح زده کړي، هغه په هغې کښې بیا مخکې لاړ شي، نو دا سهولتونه هغو ته بالکل نشته. د ښځو په تېر دوران کښې د ښځو داسې حالات وو چې کومه ښځه به د کور نه وته، نو هغه به یې په کوړو وهله، هغه حالات ډېر زیات خراب وو، ښځې به د کورونو نه وته نه شوې، د ښځو په تعلیم پابندي ولګېده، د ښځو اسکولونه چې وو هغه ترګیف شو، ټولې مسلې د ښځو وې زیاتې.
د ښځو د خیر ښېګڼې کار د شروع کولو په هکله ګلی خاندانې وویل.
په اصل کښې یوه ښځه وه، له هغې درې لونه وې، یو زوی وو، د هغې کښې دوه میاشتې زوی په هغې کښې پاتې شوی وو، او خاوند یې اچانک مړ شو. هغه به ما پسې ډېره تله را تله او ډېره جړا به یې کوله، او داسې نورې به هم ډېرې کونډې اطمینانې را تلې، نو د هغې په وجې باندې زه ورېږې ما یو دستکاري سینټر کولا وکړو، او هغه سینټر کښې ما دې ښځو ته ټرېننګ ورکوو چې کوم به مالداره خلک را تول، هغو به مې په هغه وخت کښې 100 روپۍ پیس اخېستو، او دغې کونډو اطمینانو نه به ما پیس نه اخېستو، دوی ته به ما بالکل پیس ورکوو. دا ما د هغې وخت نه شروع کړې وه، خو چې بیا حالت خراب شو، حالت کښې زما کور اسه تاله شو، نو په دغې وجې باندې بیا 100 ورځې زما کار بند شوی وو.
تعلیم رڼا ده چې له مخه یې ډېر مشکلات په خپله ختم شي. ګلی خاندانه وایي د ښځو د خیر ښېګڼې په کار کښې ورته کور او بهر دواړه ځایه مسلې وې.
کوم کار چې ما شروع کړی وو زمونږ په شریکې کښې وو، زما خوښې ژور او دا لکه مونږ په یو کور کښې وو، زه به سهار اسکول ته تلم، ماسپښینې به زما کار و، کور نمبر به مې وو، نو په هغې کښې یو مسله دا ایشو زمونږ په کور کښې راغلې وې چې لکه به دې پسې ښځې را ځي او دا ورته چل ښې او دا مسلې را جد شوې، نو له هغې نه بعد زه ولګېدم، ما خپل نمبر د شپې به مې ګولې پاخه کړو، سهار به مې وړه به هغې کړلې، نوکر ته به مې پرېښو، ما به د هوټل کښې به روټۍ پخې کړې، او زه به سهار کول ته لاړم، ماسپښین به راغلم، خپل لوښې دا به مې وکړو، او په دوه بجې به زه خپل سینټر ته ځان، مې یو ځای واغېستو په کرایه باندې یو کور، نو زه به بیا هغې سینټر ته تلم او هغو د پاره به ما کار کول. نو په هغې وخت کښې زما سره ډېرې زیاتې خیاندې په کښې داخلې شوې وې، خو په هغې کښې زیات اکثریت چې وو د اطمینانو او د کونډو وو.
د کار او هنر زده کولو سره د سیمې ښځو ته څه ډول ګټه رسېدلی شي، نوموړې وایي.
هغه خلکو ته د هنر ضرورت و، هغې ته د ګټې وټې ضرورت وایي، یو ښځه کونډه شي او هغه له چا کور کښې کار کوي، نو یا ورته 200 روپۍ میاشت ورکوي یا درې، په هغې نه وړه کېږي چې نه کېږي، او اکثر چې کور ته ځي نو بیا ورته سړې روټۍ ورکوي، نو په دغې وجې چې ما هغې ښځو ته دا کار وکړو او هغو هغه جامې زده کړې، نو له هغې نه هغو دومره شوې چې 300-400 روپۍ ورځ به یې ګټلی شوه، په هغې ورځو کښې خو څوک په 100 روپۍ ګنډلی کېدو، اوس نن سبا خو ډېر ګرندي، نو چې 300 تان به هغو جوړ کړو، نو هغو به د ورځې 300 روپۍ ګټلې. هغه خویندې زما ډېرې کامیابې شوې، نو په هغې وجې باندې بیا زما نور هم شوق پیدا شو، نو مونږ بیا یو وړوکي شان اداره د ګورمنټ سره رجسټر کړه، سي سي بي په نوم باندې، د زنانو سي سي بي رجسټر کړه، د زنانو ټولنو په نوم باندې، نو بیا په هغې باندې به کار کوو، او هغې لپاره به مونږ مختلف فنډینګ کوو، او خلکو ته به مې سره ټولول، په دې طریقه مخکې تللي یو.
ګلی خاندانه وایي په داسې حال کې چې په سوات کې بدامني شروع شوه، خپل کور کې ورته خلکو ته هنر ورکول ګران وو، خو د ادارې په شکل کې خپلې هلې ځلې جاري ساتل لا نور ګران شو.
په بدامنۍ کښې خو زمونږ د خلکو ډېر زیات بد حال و، ما ته به خلکو مسلمانه شه، کلمه ووایه، اسکول ته مه ځه، او ښځو ته هنر مه ورکوه، ښځې ته کور دی، دوی په کور کښې ناست دي، ډېرې زیاتې مسلې ما ته راغلې. زما سینټر هم بند شو، اسکول کښې چو، نو کله چې طالبان راغلو اسکول زمونږ سېزو، نو هغې کښې هم زه راودم، چې مخکې به ما وسېزئ، وروسته به اسکول سېزئ، نو بیا له هغې نه بعد زمونږ په کور ماټرې ولګېدې، له هغې نه مونږ بیا وړاندې لاړو مردان ته، او بیا چې کله حالات ټیټ شي نو بیا واپس راغلو. چھبیس جولائی دو ہزار نو کے زد منگلوری نا رخبل کلی پورے تقریباً پینتیس چھتیس کلو میٹر لار ماں پیادل ہوا لو رخبل کلی ترا غلام ماں چنگ رخبل اسکول ہوئی تو نہ زمانہ جن لٹول نہ رہتا خوشحالی واقع لگے وقت مرچ ہوا ڈی میں چھ ہوا اور نور روگ ہوگا کہ زمین دیسی تمام نوازی تو مونگ اسکول یا زمین پکیلی کی بس روخ یا بس روخ پاتی شوی یا بس گندی پاتی شوی
د زیاتره قبایلی سیمو خلک چې لا هم د بدامنې سره مخ دي د دې سیمې ښځو لپاره نوموړی دا پیغام لري
نو زه خو به اول د خپلو خویندو ته دا پیغام ورکړم چې اول خو دومره دا په کار دي چې خپلو بچو ته دا تربیت ورکړي که په اسکولونو کې کومې استادانې دي په کور کې کومې میندې دي چې دوی خپلو بچو ته دا پیغام ورکړي چې یو کس وژل چې دي نو ټول انسانیت وژل دي دودی دا پیغام هغه ته ورکړي چې زمونږ مذهب مونږ ته دا نه دي خووري مونږ ته دا خووري چې تاسو معاف کړئ خلک دا نه چې تاسو انتقام واخلئ نو چې کله زمونږ په معاشره کې دا تبدیلي یو مور راولي خور راولي او یو ترور راولي نو له هغې سره به زمونږ ټول هر څه بدل شي خو چې هغه به هغې وجه کېږي چې کله زمونږ دا خویندې په خپلو پښو ودرېږي په خپل روزګار شي او دو وزګاری نه ناستې ځان خپلې پیسې ته پیکرې خپلې ګټې ته پیکرې او مخکې د خپلو بچو په تعلیم کې سوچ کوي نو هغه به بیا زمونږ ډېر ښه مین وجه له هغې دا ده چې زمونږ ډېر خلکو ته ایجوکیشن کمی دی دوی ته چې دي هېڅ قسمه هنر له دوی سره نشته غربت سیوا دی نو ظاهره ده چې یو سړي سره د یو ټیم ډوډۍ نه نه بغلا هم کوي هغه به هر څه کوي له دغې وجې نه به کوي
ګلی خاندانه د سواد د مټ تحصیل سره تعلق ساتي د تعلیم د پرمختګ او د خزو د خیر ښېګړې لپاره هلې ځلې کوي وای پښتنو مېرمنو ته پکار دي چې د خپلې کورنۍ او قام د روښانه سباون لپاره خپلې ذمہواری په پام کې ونیسي
په دې موضوع درته روښانه مستقبل کې نور تفصیل هم درکو د یوې لنډې دمې نه پس مشال ریډیو سره اوسئ
د مشال ریډیو د دې هفتې روښانه مستقبل خبرونه کې باورې چې د پښتنو مېرمنې د خپل کام او وطن د پرمختګ لپاره راپورته شوي او غواړي چې د تعلیم پر رڼا خپل سیمه روښانه کړي د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ
ګلی خاندانه د سواد سیمې یو زړوره مېرمنه ده او په ډېرو سختو حالاتو کې یې هم د ښځو د تعلیم او هنري زده کړو سلسله جاری ساتلې د هر سطح په کتو سره امریکایي مرستندویا ادارې د ښځو د خیر ښېګړې کار د وړاندې بیولو لپاره د ګلی خاندانه د ادارې سره همکاري شروع کړې د دې ادارې چې ویمن ویلفیئر ډیولپمنټ ارګنایزیشن نومېږي پروجیکټ مینیجر سجاد علی شاه سواد سیمه کې د خپل کار په اړه وایي
دی روایت دی دغه دي سخت دی کنزرویټ دی ریجیکټ دی دخلت دی خو مونږ چې کله ټین سنټر دلته استابلیش کړی دی نو کوم دي روایت مخې ته کې فوټلی غو د کی سره مونږ راځي کوم دی استابلیش کړی دی نو دې ته په څه راته کې کوم دې لپاره چې دې لري نه مونږ دې په خپل لوکل ایریا ته ولا جوړ کړی دی چې دې ته په څه راته کې مسئله نه وي دوی د کسین کې کوم نرم ورته نه زو یا مثال کې یره احساس کی ترڅو چې ما سره ته کې ټول لکه ماستر ټریننګ شي کوم ځان نه دی او په کایدا په پرد سیستم جوړ کړی دی لپاره او دوی دې سره چې کوم نه دی دی دې په وجه الحمدلله دې ته څه سمات نه مشته دی
نو موري د خپل ادارې د کارکړدګۍ په حق له وویل
الحمدلله کار زموږ ډېر زبردست روان دی چې کوم زما ټارګټ وو 63 زما ته چې کوم د حاصل وو هغه ما الحمدلله وصول کړو د سوشل ارګنایزر په هغه سره مدد سره ځکه چې دلته زرانه سره مو خبرې نشو کولای خپل ناري نه مې دې په وجه دې لپاره ما چې کوم د سوشل ارګنایزر یو فیمل هایر کړی دی کوالیفای چې به تاسو لاړ شي او چې کوم په کور کور باندې چې کوم د وګړو چې کوم مستحق خلک دي هغه تاسو چې کوم د ما ته راوړې هغه لپاره ما سپیشل فارم ډیولپ کړو هغه بیس باندې دې ما ته ټیټ کولیکټ کړ او هغه کې بیا خپل ما ان ال اس چې کوم کو نه کې ما کوم مستحق لکه مثال کې اعتماد کوم چې وي نو ما ټول دا چې کوم زما په پوزل کې کوم کرایټیریا و یو اس ای ڈی او دی ایس ای پی ما غیب کم دې چې څنګه کې خو دې مطابق کړم فارم ډیولپ کو او دا ټول خلک چې کوم دي دې کې کوم ما مستحق خلکو سره به تفسیر
سجاد علی شاوای دوی سره د لړکې د ځای مرستندویا ادارې په ذریعہ د امریکایي ادارې یو اس ای ای ڈی د وړو قرضو لپاره د سفیر د فند لاندې پروګرام یعنی سمال ګرانټ امبیسډر فند پروګرام مالی مرسته کوي د خزو د پرمختګ او خیر ښېګړې په دې اداره کې یو خزینه کارکونکي حفصه بیبی نه مپختلې د خپل کار په لړ کې دوی څه مشکلات لري
دغه مشکلات ډیر دي اکثر خزه د کور کې نارینه هستي کمرونه یې داران سیګینو خاندان اول اجازه نه ورکي
حفصا بی بی سواد کے د خزو د خیر خیگڑی او پرمختگ د ادارے کارکون کے دا
حلتا مسرت احمد زیب چه د قامی اسمبلی گڑے دا او سواد کے پلویا پیمانا د خزو د خیر خیگڑی لپارا حلی زلی کوی وای د گل خاندان په شمول هغه ټولو میرمنو ته سلام دے چه د ځان او خپل خاندان نه علاوه د کور کلی او سیمه د خلکو د خیر خیگڑی لپارا کار کوی نوموړی زیاتوی
زما په نیز باندې زه ډیر سره عقل والا نیمه خو زما په نیز باندې یتیم په سر لاس کېدم د دې میاندولا د روزي ذریعه پیدا کا چې دا مور چې یې خپل د ماشوم تربیت خپل وکي سکول ته ولېږي په ګېډې مور کې هیڅوک دهشتګرد نه پیدا کیږي یو کس دهشتګرد نه حالات کې پیدا نه دي دهشتګرد خو حالات کې نو حالات خو زما استاد د بل او د بل د لاس دی چې د چا لګم برکت او ډوډۍ او د کسر مړول شي خو راپورته شي کنه ظالمانو را مخ کې شي کنه دا ملک خو زمنګ دی دا خو پردی ملک نه دی اته کومه پوری به خواست کو دا کومه پوری به امدادونه غواړو خو په خپل حد پوری چې سونه دی وسوسایل کیږي را مخ کې شي
مسارت احمد زیب وای د هر هغه وګړي چې سړول وسلري د زمواریده چې د ټولنې د خیر خګړې لپاره کار وکړي او هغه لپاره ضروری نه ده چې یوازې خیرات ورکړي شي بلکې په کار دي چې مستحق خلکو لپاره سکار روزګار روان کړي چې په خپل خپل ودرېږي او بیا خیرات ته حاجت نه لري نو موړې په سواد کې په سلګونو خزو ته روزګارونه ورکړي دي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسېده تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړی او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202211 2 4 1 2 1 او اوس خپل کوربه منوشا ته اجازه ورکړئ خاد او آباد اوسئ خوشحال